موده azadiradio.com نور نړیوال راپورنه لرو خو دم ګړې په کابل کې څلور بجې او دیش دقیقې دی. سالی محمد سالی د دې محل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وی په چهاردری ولسوالۍ کې له شنبې راهیسې تر نن سهار پورې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي. جمهوری ریاست وی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړ سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرح بحث وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې نوي فیصده نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر شپاړسمه پیل سوي وي د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. ملګري ملتونه وایي د اګست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل سوي نږدې نوي زره کسان چې ډیری یې د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلادیش ته رسېدلي. امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او د خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کیږي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات سوی دی.
له سلام محمد صالح څخه مننه چې د دې مهم خبرونه وورول. دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان او نړۍ اړوند نورو راپورونه ته هم ورسو، سپورتي خبرونه به له مرزي احمد سید خبرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2009 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لارموندلو په هدف سبا شپه له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې او 10 دقیقې پیلېږي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د فوټبال ملي لوبډلې په یوه دوستانه سیالۍ کې دوه د سفر پر وړاندې له عمان څخه ماته وخوړه. افغانستان له اردن، کمبودیا او ویتنام سره په یوه ګروپ کې ځای لري. اردن د څلور امتیازونو په درلودو لومړی مقام، کمبودیا د درې امتیازونو په درلودو دوهم، ویتنام د دو امتیازونو په درلودو دریم او افغانستان د یو امتیاز په لرلو سره د جدول په اخر کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ پنځم پړاو را روانې سیالۍ له نویو نوښتونو سره ترسره کیږي. د کرکټ بورډ پرمختیایي مدیر بشیر سانگزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل په پام کې ده چې په دغو سیالۍ کې زیات شمېر بهرني لوبغاړي، روزونکي او تبصره کوونکي ګډون وکړي. هغه وایي چې په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا د لوبغاړو ترڅنګ د زیمبابوې، سریلانکا، عمان او یو شمېر نورو هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ خوان به ورسره ډیر شي. پام کې دا چې د شپږیزه لیګ دا سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې دوام وکړي. سپین غر، زمریان، کابل بازان او مسینا کتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. او د بلژیک د فوټبال ټیم د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړه. د بلژیک د فوټبال لوبډلې یونان ته په خپل کور کې 2-1 پر وړاندې ماته ورکړه او په دې سره د 2013 میلادي کال نړیوال جام فوټبال سیالۍ ته لار وموندله. د درې امتیازونو په ګټلو سره د بلژیک د امتیازونو شمېر 22 ته ورسید او له بوسنیا څخه 8 امتیاز مخکې شو. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو مخکې تر دې چې نور راپورونه ته ولاړ سو، البته یو مهم راپور دا چې په برما کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر دغه حکومت باندې، پر دغه هیواد باندې سخت انتقادونه سوي دي. دا راپور به وروسته راسي. لمړی د افغانستان یو مهم خبر لرو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دغه شان دوام ورکړي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې نورې هم خراب سي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان ښه چانس لري چې افغانستان سره د سولې لپاره توافق ته ورسیږي. په همدې وخت کې د سولې د عالی شورا یو شمېر غړي وایي اوس د دې وخت را رسیدلې چې پاکستان د سیاسي مذاکرې لاري له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینی او عملی همکاري وکړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوري ریاستوای که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد د دوشنبه په ورځ په دی اړه ازادي راډیو ته وویل
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان سره جګړه په وړاندې کوم مبارزه کوي، افغان دولت نه یو او حمایت ته یا سره جګړه ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خراب شي، افغانستان اوس تر یو نړیوال ترانزیتي پیج باندې په دې ډول یو نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلې ډول چې پاکستان باندې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا او نړۍ وادو سره ولري، نه یوازې دا چې د یو څه خبر دی بې برخې شي، بلکې بعد هغه نړیوالو فشارو سره هم مخ شي چې اوس یې په دغه ستراتیژیکې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ار کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی د غشان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامل ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې ردې کړې دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړې دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په وروستۍ کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. ډونالد ترامپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وای پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنی ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپل هېواد وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلي ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي.
پاکستان او حکومت افغانستان
هغه وایي، یعنی د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې وازی افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغې پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسمیار وایي پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
ازادي راډیو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د فم پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. اوس موضوع د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې هغه ارقام چې د مځکو خپلواکې ادارې وړاندې کړې تر هغې زیاتې دولتي مځکې په افغانستان کې غصب سوي دي. د دغې جرګې غړي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې د غصب سوي مځکو د بېرته راګرځولو په هدف خپله اراده پیاوړې او قانون پلی کړي. د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې ویلي په دیرشو ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه مځکه غصب سوې ده چې تر ټولو زیاته یې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. یو ځل بیا رحمت الله افغان ترزو په دې اړه نور جزئیات راخلو.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي په دغه هیواد کې د ځمکو د غصب پراختیا اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم ارقام چې په دې برخه کې د اړوندو ادارو لخوا خپاره سوي دي تر هغې هم زیات ځمکه غصب سوې ده.
په مجموع کې چې دا کوم ارقام دي شاید دین هم زیات دي ځکه چې افغانستان ډېر پراخ ځمکې لري، ډاګونه لري، او په ښار کې د توسیع لپاره مثلا جلال آباد کې یا په کابل کې یا مزار کې یا هرات کې یا کندهار کې یا کندوز کې په نورو ځایونو کې چې کوم ځمکې نیول شوي دي کېدای شي دغه ادارې سرسري ارقام د دینه زیات هم حتی غیر قانوني د تصرف لاندې راغلي او سو استفاده تی شوي.
نوموړی وای د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو او قرباني سوې ده. ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شوي دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې هدف اراده پیاوړي او هلې ځلې تیزې کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر لمریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز کوز ولری. ولسمشر دغه شان ویلی و چې 400,000 جره بزمکه بیرته لغاسپینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغه څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت هم ویلی و چې د ولسمشر د سپارښتنې لمخې د سلګونو جره بزمکه د غصب مخنیولې. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړي. د دغه ادارې ویان غلام حسین رحمانی وای په دیر شو ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جره بزمکه غصب سوي چې تر ټولو زیات ځمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده.
عامل 15,831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې سوي دي 15,801 درس کسانو لوري په شاوخوا دیر شو ولایتونو کې 1.3 میلیونه جره به دولتي ځمکه غصب سوي او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیدي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري سوي ده. کاغلی رحمانی وای چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروستیو کې پیل سوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ سوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای په غاصبینو کې قومي مشران، یو شمېر فرصت طلبه دولتي چارواکي، د سیمې بانفوزه خلک او همدا شان د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. کاغلی رحمانی همدا شان زیاتوي چې د نوی مقرری له انفاذ وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس ورځوي وي سیمه ایزې مسلې ته د چین ولسمشر د روسیې، هند، برازیل او جنوبي افریقا پر مشرانو ژغ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد د یو آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. هغه دا څرګندونې د بریکس په نوم د 5 هیوادونو چې چین هم یو غړی دی سرمشریزې ته وکړې. نوري اس نوري په اړه تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر د بریکس د ډلې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړۍ کې په زیاتېدونکي ډول د سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي او د نړیوال نظم په چاره کې لا فعال ونډه واخلي. شی جین پینګ دغه څرګندونې د هغو 5 هیوادونو چې په نړۍ کې د سترو اقتصادي قدرتونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي سرمشریزې ته چې نوموړی کوربه دی وکړې. پر دغې دوه ورځنۍ سرمشریزې د شمالي کوریا پر سر نوي کړکېچ سوری غوړولی دی. شی جین پینګ د برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا مشرانو ته په دغه کلنۍ غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د یکشنبې په ورځ پرانستل شو وویل چې موږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې نړیوال نظم رامنځته کړو چې ډېر درست او عادلانه وي. شی جین پینګ زیاته
کړه
موږ باید هڅه وکړو چې یو آزاد نړیوال اقتصاد رامنځته کړو، آزاد سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو او هغه آسانه کړو. په ګډه د نړیوالو ارزښتونو یو سیستم رامنځته کړو او داسې یو متعادل نړیوال اقتصاد ته ورسیږو چې په نړۍ کې ټول په هغه کې سره یو ځای شي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالي سیستم او د مالي چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د روسي د انټرفاکس خبري اژانس راپور لمخې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې بریکس د فضایي څېړنې، روغتیایي خدمات او د امنیتي معلوماتو د تبادلې په برخو کې هم همکاري پراخه کړي. پوتین هم دارنګ د بریکس لخوا د انرژي د یو څېړنیز مرکز د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې د دې په وینا د غړو ترمنځ به د انرژي په اړه ډیالوګ ته پراختیا ورکوي. د چین په شیامن ښار کې دا د بریکس د ډلې نه هم کلنې سرمشریزه ده. د سرمشریزه ته تاجکستان، مصر، کینیا، مکسیکو او تایلند هم چې د بریکس پلاس په نوم یادیږي رابلل شوي وو. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري، د نړۍ د کورنیو ناخالصه تولیداتو په سلو کې دوهویشت نیم جوړوي.
او د میانمار یا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي اون سان سوچی په دې هیواد کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزای او ځینې آسیایي اسلامي هیوادونه د هغو انتقادونو مشري کوي چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د ځپلو په خاطر د میانمار پر حکومت او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکي برمای رهبر اونگ سان سوچی کیگی. اونگ سان سوچی چې عملاً د میانمار د ملکی مشر په توګه پیژندل کیږي، له دې کبله چې له روهینګیا مسلمانانو سره د تشدد په وړاندې پټه خوله پاتې شوې، له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، ځکه د دې کړکیچ له پایله تر دې دمه یې څه نه دي ویلي. ملالی یوسفزای پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، هر ځل چې خبرونه اورم د روهینګیا مسلمانانو ته مې زړه ټوټې ټوټې شي. ملاله چې د طالبانو له یو بریت څخه ژوندۍ پاتې شوې زیاتوي، په تیرو څو کلونو کې مې له روهینګیایي مسلمانانو سره چلند په وار وار غندلی، خو تر اوسه هم منتظر یم چې د نوبل د جایزې ګټونکي اونگ سان سوچی به د تورته اقدام وکړي. د روهینګیا مسلمانانو کړکیچ له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د میانمار ډیپلوماتیک اړیکې هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په میانمار کې د تشدد د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د لواینا څو ساعته مخکې په جاکارتا کې د میانمار سفارت ته یو پټرولي بم ورغوزار شو، او له هغه مخکې پولیسو په همدې سفارت کې د بمی حملو دوه هڅې شنډې کړې. همداراز لسګونه کسانو د دې سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د تشدد په پیښو کې د روهینګیایي مسلمانانو د مړو د شمیر د زیاتېدو او له خپلو مینو د هغو د جبري استولو کبله ژور اندېښنه لري. په ماليزیا کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، هم په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د تشدد په وړاندې اعتراضونه وشول. د ماليزیا صدر اعظم نجيب رزاق په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شو، ویلي هغه ویرونکې ستونزې چې زمونږ روهینګیا ورونه او خويندې ورسره مخامخ دي، د میانمار او سیمې د ښېګڼې لپاره باید حل شي. څارونکو له پخوا راهیسې اټکل کاوه چې له روهینګیا مسلمانانو سره دا ډول چلند ښایي د وسلوال مقاومت او د نړیوالو جهادي ډلو د ملاتړ باعث شي. د راپورونو له مخې د میانمار په لویدیځ راخین ښار کې د دولتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ د جګړو له تودېدو وروسته په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا نوي زره روهینګیایي مسلمانانو خپل کورونه پریښي او بنګلاديش ته کډه شوي دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې کېدې، او روهینګیایي مسلمانان اپارتاید یا نژادي توپیر ته له ورته ستونزو او د آزادانه تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ وو. خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې سیمه کې تشدد وروسته له هغه زور واخیست چې د روهینګیایي وسلوالو یوې ډلې پر سرحدي پوستو حملې وکړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د میانمار پوځ ښایي د دې وسلوالو پر ضد د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په قومي تصفیه یا جنوسایډ لاس پورې کړی وي.
او د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه ډراما خپرېدو ته چمتو ده. اوس هم اورېدو ته تاسو ربولم له ازادي راډیو سره پاتې سئ.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د یو کلی زر غاګونه په ډراما کې مو واوریدل چې اسلم لخپل پلار دلاور خان سره د ګلالې د مکتب ویلو خبره یاد کړه. خان دلاور خان په غوسه شو او د ګلالې سبق ویلې مهم ونه بلل. اوس په واورو چې د چا پستونی کې د سرکړی چرګ غوخه او وچه ډوډۍ نه ختی ده.
یا رب سا گلا جو دې بوت ماشاله مان زیات دا کار غان درته خوشاله دي ته ګوره چې ویلې دي واکه آسان درته واچو جو دې بوت مشه رازه رازه د دې ونه لاندې کینه او ونه ته تک یو وکه یو ډېر ښه زیری مې درته ساتلی
زیره دې په ګل بدل خبره دا ده چې له ډېرې لوږې مې په سترګو تور او سپین راځي ته وای ښه
وای وږیه بني آدمه زه دې په مشه زما پوزه دې راپرې کړه دا دی هغه خره دې هم درپورې وخندلې
ځه ځه خره مې په تا پورې خندلې چې دو موساګل غوندې مېلمه درته راغلی خو دې په قدر نه پوهېږي که د خوراک څه دې نه یې راوړي نو دا دې لاړم درنه نه دې سیری اورم او نه دې خبره
ته کښېنه کښېنه زورهوره ته کښېنه دا ده دا د ولسوالۍ د بازار نه مې درته سور کړی چرګ راوړی ده او دا دې هم مزهداره وطني جوس
څومره زوردار چرګ دې راوړ
زړه دې پدمشه دا څه در باندې وشول لکه چې دا واکار غانو ته نظر کړې
خو دا
کفه ولا کړې د ستوني د مړې چاره وکړه
آفرین وای کور دې ودان خو دا نن ګولیا اوس دې زیره وای د ډوډۍ له خوړلو خو هسې م وتلم
ښه موسا ګله ساده ګله زیره مې در باندې تاورار گل با پیدا شی انشاءالله خدای داد ملگره با دی پلار چی ده خیره
واو مبارک شا مبارک ده صبر چه په ده میدانه که چنه در تا بگرزو وطره ده چرکی سر پلار تسوه بچه بوپانی بوپانی بچه بچه بوپانی بوپانی بچه
دوال زما قلبه
ایلی یو پخته نمی در نکولا خو خپکی گی خوبه نه
خپا خواسی بیم خود دی پخته نو که
مامم دا پخته نکولا ولی خپایی زما از رو خودی بخود دارم گرده و
استاد را دی خدای خوشحال لری خود اصلا فتا گوره نیمایی جونیم ندی رقلی
وی ریختی هوایی زکیه و کریمه خو بیا ندی رقلی مینه و سی زهره و بلقیس خو یوام نخ کری دا به ځکه نه راځي چې هلکان یې په لارو کې ازاروي او بې ځایه خبرې ورته کوي
او خو ځینې ته یې کورنۍ او پلارونه اجازه نه ورکوي او ځینې د هلکانو ازار او بدو خبرو په تنګې کړي دي زه نه پوهېږم چې موږ نجونې به په دې خلکو کې څنګه ژوند کوو
یو کوټکې سترګې دي چار شم ماته دې هم ژړا راوسته موږ چې خدای نجونې پیدا کړي یو نو د دې لپاره خو نه یو چې سړی واله کاندي په سپکه سترګه راته وګوري
فرزانې له ما سره بیا یوه بله اندېښنه هم ده
د څه شي اندېښنه
زه وایم چې دا زموږ او تاسو ورونه به نجونو ته ازار ورکوي
همداسې به وي نو ګولې که دا هرې خور ورور د خپل خور په خاطر د بل نجلۍ عزت کولی دا حال به نه و د نجونو ازارول ډېره بده ناروغي ده باید دا دي چې له یوې مخې له وطن نه ورکه شي
ته ښه وایې هغه ده موږ او تاسو خو د مکتب اداره هم بې خبره کړې ده خو په کار ده چې لاس تر زن کېنو نو او دا خبره تر یو ځایه ورسوو
سلام زویا زه د تلیشم
وای مورې ته یې راځه راځه
مور دې جار شه اسلامه زویا ما وایې تصور چې د زوی خوږې خبرې مې واورم چای چارمغز نقله او بادام به هم ورسره وخورم
نوشې جان دې چې مور جانې دا دی چای هم تیار دی ته دلته مخامخ راته کښېنه داغسې تصور چې دا بالښت هم درکړم چې په ډاډه زړه چای وڅکې
خیر سي زوی
هموري دادي پیاله او دادم د نقله او بادام او قاب.
اسلام زویا اوس راته خوږی خوږی خبرې وکا چې له نقله او بادام نه خوږی را ولګیږي.
هموري ستا د زوی لاس توري بشو چټلای دی د خوږو خبرو په ځای زړه له ترخو خبرو ډک دی.
وی زویا دا څاورم خدای مکه ستاو د ګلالې ترمنځ خو به څه خفګان نه وي راغلی.
نه نه بېغمه اوسم مورې، زه ګلالې ډېر سره خوشحاله یو. خو
شکر خدایه، زما زړه خو نږدې و چې له ګوګله ووځي. ښه اسلمه زویه، اوس دا راته ووایه چې بیا پېښه څه ده چې خپه یې؟ یوه پیاله چای دې هم نه دی څښلی.
داسې ښکاري چې پلان مې په خپله خبره نه دی ولاړ.
په کومه خبره؟
له ګلالې سره یې قول کړی و چې تر واده وروسته به یې سبق ویلو ته پرېږدي، خو اوس مې پلار په دې خبره غوږ کون کړی دی.
وی زویا، ارمان چې دا خبره خو مې نه وای اورېدلې. پلار دې د کلي خان او مشر دی. د یو خان او مشر چې لوز او قول نه وي، له کشرانو خو ګله نشته.
ته ښه وای مورې، قول ماتول نه په دین کې ښه دی او نه د خلکو په رواج کې.
مور دې جارشه په دې هوښیاره خبره. خو ګوره زویا، دا دې زولی درته غوړوم.
اوه مورې،
چې ته به زما خبره منې او یو کار به کوې.
مه کوه مورې، ګناهګار دې کړم. زولی ولې راته غوړوې؟ ته زما مورې، په ما حق لرې. که ستا نرې خبره ونه منم، ښه بني آدم به نه یم او شیدې به دې را ونه بښې.
شیدې مې پاکې در بخلې دي. خو ګوره زویا، زمان ګور ګلالۍ د چا خبره په یوې پاچایې ارزي. د هغې زړه ډېر نری دی، ویرېږم چې اسینه زړه یې مات شي. ته به نه ورته وایې چې خان کاکا یې مکتب ته نه پرېږدي.
ښه سمه ده مورې، ته راکه لاس دې.
لاس مې؟
ستا حکم د پاچا تر حکمه مچت دی او غلام اسلم خان دې په سر او سترګو منلی دی.
جار جار له دې خواږه غلام نه مې جار کې. اسلمه زویه، زما مقصد دا دی چې زه دې له پلار سره خبرې کوم. د ګلالۍ سبق ویلو ته به خامخا یوه لاره پیدا کوو.
مامور صاحب قیم خانه، خبر بنه چې د مجلس خونې ته مامورین ولې راغوښتې دي؟ نه پوهېږم مامور صاحب، زمانه خو داسې ښکاري چې ښه درنه خبره به وي. ته څه پوه شوې چې بیا دې تله پسې راواخیسته؟ خبره دې وتلله او درته معلومه شوه چې درنه ده.
بس نو هغه د چا خبره تا چې چپ کړې، ما وایې چې وربشې دي.
نه ګورې، د غونډې د خونې ټولې چوکۍ ډاکې دي. هغه دي درګار د نور مامورین هم را روان دي. ته ښه وایې، هغه دي طیبه لیلا او ملیحه دي هم راغلې. په اصطلاح د ښځو د حقونو د اول صف علمبرداران یې.
یاره زمانه، یو خو تا ته حیران یم، له ښځینه مامورینو سره د کینه له زړه نه ونه ایسته.
ټوکه مې وکړه مامور صاحب قیومه، ستا زړه دی چې په دې وړه خبره مې اوس نړیوالې محکمې ته کش کې؟ که څنګه
نړیوالې محکمې ته دې نه کش کوم، خو ته دې هم خوله د خوندې پستن وګنډه. هغه دی رئیس صاحب هم راغی.
اوس به نو چې څه په دې کې وي، رئیس صاحب په څمڅه کې راوباسي.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام. خير
رئيس صاحب، د ټول مامورینو اندېښنه ده، وای چې داسې ناڅاپه ټول څنګه راغوښتو؟
مامور صاحب زمان ښه وایي، زموږ شوبو ته مخکې کومه اطلاع او خبر نه و راغلی. ټول حیران وو چې څه خبره به وي.
مامور صاحب طیبه او مامور صاحب زمان، ستاسو اندېښنه په ځای ده. خبره دا ده چې ادارې د یوې مهمې خبرې پریکړه کړې ده، اوس یې له تاسو سره غواړو چې شریک کړو.
رئیس صاحب چې ادارې پریکړه کړې ده، نو خامخا به د ټول ادارې په ګټه وي.
د ټول ادارې څه چې د ټول وطن په ګټه ده.
دا خو به نو غوړي نور هم غوړ شي.
خو رئیس صاحب، چې داسې خوندوره خبره ده، بیا خو یې زر ووایه چې زموږ زړونه لکه ماشومان ورته ناکراره شول.
محترمې طیبې، زمانم چې د میرمنو زړونه ډیر عاطفي او مهربانه وي، تاسو چې د وطن د ګټې خبره واورېده، نو خامخا به ورته خوشحاله وي.
همداسې ده رئیس صاحب، خود میرمنو او نجونو تر څنګ نارینه مامورین هم د وطن د آبادۍ په خوشحالۍ کې را شریک دي.
تاسو لږ آرام شئ چې اصلي خبرې ته راشو. اصل خبره دا ده چې زموږ اداره به وروسته تر دې د نارینه و تر څنګ د خزینه مامورین حقوق ته هم ډیر پام کوي.
نام خدا رئیس صاحب، زموږ اداره دې ژوندې وي. واه واه
عزیزانو، خویندو، اورون زمنګ استاسو خويندي اورونی کخي وروزل شي د کار او تعلیم زمينه ورته جوړ شي تر سړیو او د دنیا تر خلکو هیڅ کمی نه دي. زمنګ د دفتر خزینه مامورینه کزین شکایتونه لري، مثال د لمانځه ځای خنه ده یا په دفتر کې کوداکستان نشته یا بل کوم ستونزه، باید ورته پام وشي چې زمنګ اداره د ټول وطن د ادارو لپاره یو مثال وګرځي.
یار رئیس صاحب، زه خوایم چې دا وړی بشړی نشي. خلای شخله د کلب شه، هسې خوشی جنجال ما جوړوه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د هلکانو د ازارولو لډاره ډیر انجنیر